ازادي راډیو ټکای اورګیا ازادي راډیو ټکای کم ازادي راډیو د سهار لوو بوجوده مخم تر او بوجو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرپ نیڅپه اوریدلای شي. په همدې څپو لوو بوجو وروسته د سهار تر او بوجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. وړاندې 219 پروګرامونه لرو خو تر دې مخکې یو بل موضوع د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د کم عمر ځوانانو د واده کولو د مخنیوي لپاره یو 15 کلن پلان جوړ کړی چې په تطبیق سره به دغه پدیدې تر ډیره حد مخه ول شي. د ملګرو ملتونو چارواکو هم په کابل کې په یوې غونډه کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا یو زوړ دود دی چې له امله اکثرا تر اتلس کلونو کم عمر میندې مري. سفیر الله سامیزی پرې راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د خلکو د پوهې زیاتول، د مقررو جوړول، د قانون تعدیل او د حکومتي ادارو د مسؤلیتونو روښانه کول هغه مسایل دي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره د عمل په ملي پلان کې راغلي دي. د وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات وویل چې له وخت مخکې ودونه باید د دې لپاره بند شي چې د ډیرو افغان میرمنو ژوند ته د پای ټکی ایښی دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت په دې اړه له قومي مشرانو سره، دینی علماو، د ځوانانو له ټولنو، ژورنالیستانو، میډیا، له نورو اړخونو سره په دې کار کوي چې څنګه مونږ دغه غیر اسلامي، غیر قانوني پدیدې ته د پای ټکی کېږدو، ایوا سالمه، قوي، مناسبه جامعه رامنځته کړو.
د ښځو چارو وزارت هم د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره د هرې هڅې په ملاتړ سره وایي چې ملګرو ملتونو سازمان افغانستان په هغه لیست کې په یو څلوېښتم مقام راوستي چې څه باندې 30% ښځې له وخت مخکې واده شوې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې له 20% تر 80% نجونې په زور له وخت مخکې واده شوې چې د کار د هغوی د پرمختګ، تعلیم او آرام ژوند مخه نیولې. خو د ملګرو ملتونو د وګړي بنسټ یو ان اف پی ای استازي وایي چې 60% افغان میرمنې د وخت مخکې وادونو له عمله مړې شوې او اوس هم 40% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کیږي. د سازمان استازي وینیت شرما د دوشمې پر ورځ په کابل کې د کم عمره وادونو په اړه د اندېښنې په خودلو سره وویل د بشري حقوقو د نړیوالو اصولو له مخې وادونه باید د دواړو لوري په موافقه وشي.
په همدې سره رسیدو د خبرونه ورستۍ برخې ته خو مخکې دی چې دوونیزو پروګرامونو ته ورسیږي. اجمل تورمان ته ورکو چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې د دفاع وزارت مخې ته د پرونیو انتحاري حملو پاړه چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته یو شمېر مطالب لیکلي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه خپله سرمقاله داسې شروع کړي: بیا هم وحشت، بیا هم غندنې او هم دردي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې امنیتي چارواکي د تل په څیر دا پیښه غندي، د څېړنو خبره کوي، دښمن وحشي او قاتل ګڼي، د وژل شویو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا غوښتنه کوي. د خلکو سره دا پوښتنې دي چې دا بریدونه څنګه کیږي او ولې مخنه نیول کیږي، څنګه وسلوال توانیږي چې د چاودیدونکو توکو ډک موټر د کابل ښار دومره مهمې سیمې ته ورسوي، د کابل په دروازو کې زموږ امنیتي ځواکونه څه کوي، په ښار کې دننه په ځانګړي ډول د دفاع وزارت په څنګ کې امنیتي چک پاینټ څه کوي، زموږ امنیتي سرچینې ولې د دغه ډول بریدونو په تړاو مخکې له مخکې معلومات نه ترلاسه کوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي امنیتي چارواکي دي نور دې پوښتنو ته ځواب وایي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې که څه هم د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو میړانه د ستاینې وړ ده، خو له دې سره سره امنیتي او کشفي ارګانونه باید هڅه وکړي چې کوم اعتماد او پرستیش چې د خلکو ترمنځ لري هغه وساتي. انیس په خپله سرمقاله کې لیکلي چې مخالفین هڅه کوي په دې ډول بریدونو سره ځانونه په رسنیو کې مطرح او د خپلو په شا شویو کسانو روحیه پیاوړې کړي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په داسې حال کې چې مخالفینو په بلکې د وینو لختي جاری کړي، خو هیڅ یو امنیتي چارواکي د کمکارۍ او په دنده کې د پاتې راتللو احساس نه دی کړی او نه یې په داوطلبانه توګه استعفا ورکړې ده. د ارمان ملي سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې په څه ډول شرایطو او څه ډول پیښه کې ممکنه ده چې یو امنیتي چارواکی استعفا وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې پرونی پیښې ته په کتنې امنیتي مسؤلین باید په داوطلبانه ډول استعفا وکړي او هغو کسانو ته زمینه برابره کړي چې د دغه کار وړتیا لري.
تاندي تانگي
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
څو نه وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ځوانانو پارلمان پرانیست. د پارلمان ته راغلي ځوانان د کوم یار لمخې غوړه شوی، کوم کارونه بکوي، او که تاسو غواړئ په راتلونکو پړاوونو کې د ځوانانو پارلمان ته بریالي شئ، کوم ټکو ته باید پام وکړئ؟
زدکړې کړې په مدني ټولنه کې باید تجربه ولري. دولت ته موږ وایو چې دغه ستونزه ده، د حل لارې دغه
چې موږ څنګه کول شو ځوانان په تصمیم نیونه کې شامل کړو.
سلام، زه همایون هیواد یم او د تاندې څنګه د خبرونه مو د ځوانانو پارلمان ته ځانګړې کړې. د ځوانانو پارلمان چې 122 غړي لري، درې در سلنه خزینه دی او په شپږو میاشتو کې یو عمومي ناسته لري چې ټول غړي پکې برخه اخلي. خو د دې پارلمان غړي وایي هڅه کوي دا موده راکم کړي او په هرو دریو میاشتو کې یو عمومي ناسته ولري. په پارلماني چارو پوهېدل او په سیاسي ډګر کې ځوانانو ته ډېره ونډه ورکول د دې پارلمان د جوړېدو اساسي هدفونه ګڼل کېږي. جمهور رئیس غنی د دې پارلمان د پرانیستې پر مهال اوسنی ځوان نسل متحرک او د افغانستان د دردونو دوا کوونکی وباله. هغه وویل ځوانان د راتلونکي رهبران دي او دوی به دا ثابتوي چې افغانستان د خپل سریو هیواد نه دی. هغه وایي تاسو دلته نه یې راغلي چې صنفي اتحادیې تمثیل کړئ، تاسو راغلي یې چې ملت د ملت په کور کې تمثیل کړئ. دا د یو ژور فکر او درک له مخې ښیي چې افغانستان نور د دیکتاتورۍ او خپلسرۍ هیواد نه دی. که څه هم دغه پارلمان تر ډیره روزنیزه بڼه لري، خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفي وایي د ځوانانو د پارلمان غړي به د زده کړو تر څنګ د خپلو سیمو ستونزې هم تر چارواکو رسوي.
یو آموزشی پارلمان دی، موږ غواړو ځوانان په دې باندې پوه شي چې پارلمان کې څه کیږي، طرز العمل څنګه دی، فیصلې څنګه کیږي، څنګه خپل موضوعات یو چا ته شریکول کیږي. ځوانان ملي پالیسي 15 بخشه لري، د همدغه بخشونو مربوطه وزیر صاحبان راځي، ځوانان ورته خپل پیشنهادات وایي، همداشان د پیشنهاداتو سره په څنګ کې یو نوی موډل چې دی ځوانان دوی لپاره طرحې هم لري. دغه ستونزه ده، دغه د حل لار ده. په دا ډول باندې دوی خپل هغه ستونزې چې دوی په محلات کې لري دوی د سر شریکي او دوی د ته متوجه کوي چې باید دغه ستونزو ته لاسرسی وشي.
د ځوانانو لومړنی پارلمان په 1480 هجری شمسی کال کې جوړ شو چې یوازې د کابل ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. له لومړني پارلمان وروسته هم د افغانستان د مشرانو جرګې او ملګرو ملتونو په هڅو ځوانانو ته ورته روزنیز پارلمانونه جوړ شول. خو ښاغلی شریفي وایي اوسنی پارلمان د پخوانیو په څیر نه، بلکې په یوه نوې بڼه جوړ شوی.
د دې په طرحه باندې زیات کار شوی دی چې موږ څنګه کول شو ځوانان په تصمیم نیونه کې شامل کړو، چې دا تقریبا د هغې پارلمانونو په تعقیب نه دا بالکل یو ماډل یو نوی طرحه ده.
سید رحمان نیازی چې په 1991 کال کې د ځوانانو د پارلمان غړی وو، اوسنی پارلمان د پخوانی پارلمان پر مختللی او نوی بڼه بولي. نوموړی د هغه وخت د پارلمان په اړه راته وایي.
د ځوانانو روزنیز پارلمان نږدې سلور یا سلور نیم کاله وړاندې د مشرانو جرګې له خوا نه جوړ شوی وو، او په دې کې د هیواد له ګوټ ګوټ نه داسې ځوانان چې په مختلفو ولایتونو پورې تعلق درلوده هغوی ورته را انتخاب شوي وو. د دې پارلمان هدف دا و چې ځوانان د پارلمان له ورځنیو کړنو نه څنګه قانون تصویبیږي، چارواکي څنګه د خپلو مسؤلیتونو او فعالیتونو لپاره استجواب کیږي، استضاع کیږي، کاري کمیټې څنګه رامنځته کیږي. تقریبا ټولې ناستې ایجنډا یې هر څه د روزنیز شکل درلوده او هر ورځ به په دې باندې بحث کېده. وروسته له څه مودې نه دا په میاشته کې درې ورځې په آخري اونۍ د میاشته کې دایرېده او ځوانانو به هلته خپل کارونه مخته وړل.
د ځوانانو د پارلمان غړي وایي د عملی کار اراده لري او هیله من دي چې د نورو ځوانانو په ژوند کې به مثبت بدلون راولي. د ځوانانو د پارلمان مشر هغه محمد قریشي وایي دا دوی پارلمان به یوازې تمثیلي بڼه ونه لري، بلکې د خپلې دوه کلنې مودې په ترڅ کې به یو شمېر عملي کارونه هم وکړي.
د خپل کلو بانډو مشکلات به راوړي تر مرکز پورې او بیا به د وزارتونو سره شریک وي. دوی وزارتونو ته خپل پروګرامونه ورکوي، طرحې به ورکوي، هغوی به تطبیقوي. نو دا پارلمان یوازې ښوونیز بڼه نه لري، بلکې دوی کولی شي عملي کار وکړي.
ډیرو ځوانانو بحث کړی وی چې د ځوانانو د اوسنی پارلمان غړي شي، خو د دوی لمنځه یوازې 122 کسان په دې بریالي شوي چې د پارلمان غړیتوب ولري. د ځوانانو د کوم معیار له مخې دغه څوکۍ خپلې کړې دي؟ ښاغلی قریشي مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
دې ته یو لړ شرایط ایښودل شوي وو چې باید زده کړې کړې وي، په مدني ټولنه کې باید تجربه ولري، فعال ځوان وي، په خپله ټولنه کې ښه نوم ولري، او همدارنګه له افغان ملي او والي حکومت سره یې په اراده کې جوړې چې دلته کار وکولی شي، هغوی ته طرحې ورکولی شي او زده کړې په اړوند برخو کې کړې وي. د دغه امتحان څخه وروسته بیا دوی راتلل مرکز ته چې په ټولو کسانو کې بیا درې کسان په هر ولایت کې انتخابېدل چې دوه یې نارینه و یوه یې ښځینه و.
هغه ځوانان چې پارلمان ته بریالي شوي دي د یوې کمیټې لخوا غوره شوي. لاهور لکنوال چې له خوست څخه د ځوانانو پارلمان ته بریالی شوی او اوس د دې پارلمان د روغتیا کمیټې مشر دی، هغه لار راښیي چې دی پرې د ځوانانو پارلمان ته را رسېدلی.
کله به دې چې غوښتل چې د ځوانانو پارلمان ته راشي، هغه یو پروسه درلوده چې یو پنځه شپږ وره کې فورم درلودو، هغه ورکول کېده. هغه فورم کې څلور پوښتنې وې د ځوانانو په اړه، هغه به دې ځوابولې، هغه جلا نمرې درلودې، او همداشان د اړوند مدني ټولنې څخه چې کومې ټولنې څخه ته معرفي کېدې هغې ته طرف نه به رسمي مکتوب سره معرفي کېده، او بیا له هغې وروسته مخامخ انټرویو وه. که چا به ماسټري کړې وه هغې ته به د سم ځواب نهه نمرې ورکول کېدې، که چا به لیسانس درلودو هغې به اوه نمرې اخیستې، او که څوک به څوارلسم پاس و او دولسم پاس به و هغې به بیا پنځه نمرې اخیستې. د هغې له قراره دغه پروسه داسې مخته یوړل شوه. چا چې ډېرو نمرې واخیستې په دواړو انټرویو کې، هم په لیکلې بڼه کوم فورم مونږ خنه پورې کړی و، او هم چې مخامخ انټرویو وه، هغه به انتخابېدل او مرکز ته معرفي شول.
یو شمېر ځوانان چې بریالي شوي نه دي د ځوانانو د پارلمان ټاکنې رڼې نه بولي. دوی وایي په ډېرو ولایتونو کې د چارواکو خپلوان د ځوانانو پارلمان ته غوره شوي. په ځینو ولایتونو کې بیا بریالي ځوانان له لیست څخه ایستل شوي او نور کسان غوره شوي دي. خو د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفي بیا په ټاکنو کې فساد نه مني. هغه وایي هر څوک حق لري چې په ټاکنو کې برخه واخلي او په خپل لیاقت ځان بریالی کړي.
هر څوک راغلی دا د ولایتي ادارې د خوا څخه انتخاب شوی دی، د قومندان زوی هم حق لري، د والي زوی هم حق لري، هغه د دې هیواد ځوان دی، دوی کولی شي ځان کاندید کړي. البته که په چا باندې شکایت موجود یا شکایت پرې شوی، موږ هغه شکایت څېړلی دی او په هغه اړوند باندې تصمیم نیول شوی. همداشان یو تعداد ټولنې وي چې د دوی د فعالیت ساحه یو ځای، ولې دوی په بل ځای کې فعالیت کوي، یا په جواز باندې وخت تیر زیات تیر شوی، تر پنځه کال هم په زیات وخت تیر شوی، هغه کسان دي چې دوی معرفي شوي دوی حذف شوي دي.
د ځوانانو پارلمان غړي وایي که چیرې حکومت ورسره مرسته وکړي نو لاسته راوړنې به ولري، خو که د حکومت پام ترې په بله شو او د دوی طرحو او غوښتنو ته یې ارزښت ورنه کړ نو خالي لاسونه به خپلو ولایتونو ته ستنېږي. د ځوانانو د پارلمان غړی لاهور لکنوال هم دا خبره کوي.
موږ خپل هڅه کوو، دولت ته مشورې ورکوو، طرحې ورکوو، چې موږ اجرایي صلاحیت نه لرو چې موږ د اجرات وکړو، خو دولت ته موږ وایو چې دغه ستونزه ده، د حل لاره یې دغه ده، او که دوی زموږ خبرې ومنلې، زموږ طرحې ومنلې، په هغې وخت کې بیا ټول په دې پوهېږي چې واقعیت چې د ځوانانو پارلمان لاسته راوړنې درلودې باید راتلونکي لپاره دوامداره شي دغه پروسه.